Beta Pranizi. بیا هم شرغ لاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د بنسان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي رینا اميري په ملګری ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان شوزو او جنو د حقوقو پر مسأله خبري وکړي. په عین حال کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم چې تر امریسانی پورې شوزي او جنو له پانتونی زده کړو راګرځولي د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خند بللای دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف وسانی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا اميري هم له خپل اړخه دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلی. خو لدی مخکې تیرونه په یو ټویټ کې ویلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانیستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لرې هیرې نه کړي. سبا سیشن به نوې 1402 هجري لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوې کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پر مخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت او ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو وختونه غواړي، د یو شا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلام مدرنخ، د لوبو له میدانه اونیز ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. وروسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی وو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمر لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان نونس کلنو کم عمر لوبغاړو د درې اړخیز سیالیو یو کوربتو په غاړه لري، چې د افغانستان نونس کلنو کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبي. د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبي ته د هند او استرالیا وتل او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دوړو هیوادونو ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو پیل به د مارچ په 23مه نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26مه او 27مه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14مه نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لورې په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو بکړي دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو 23 کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه وو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10مه نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د 202 منډو هدف وټاکه. دوی ته سهیل خان پوره 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپ چونکو کې بیا معروف او واسی صدیقي 2-2 لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 158 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پرایدون داودزي 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټ واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. د غرض دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15مه نیټه ترسره شوه چې بنگالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 شمې پر ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 78 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلیدل. افغان لوبډلې 64 اوورونه ولوبول او د 118 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سهیل خان مخکښ توپ وهونکی وو، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړل سوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمي تر 19 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته یې چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13مه نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپ وهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23مه اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10مه اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلن او کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان 19 کلن او کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه په 15 نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیزه سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول، چې پکې د درې وړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26 نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي، او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28 نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي، او په 30 نیټه هم د دوی ترمنځ د لوب لړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فاینل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي، ورپسې به د اپریل په 2 باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې 2 لوبه ترسره کړي، چې په پای کې به دغه لوب لړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ ډومېسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي، پر کیفیت او معیار کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې ګریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د ګریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي، او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د ګریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده، او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو 3 ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندستان له آسترالیا هیواد څخه د 4 ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړل شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې 2 مقام خپل کړ، او په دې سره به سږ کال له آسترالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د آسترالیا او هند ترمنځ 4 ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 نیټه پیل او دوشنبې بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی 2 لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼې تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 168 او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپوهنې نوبت هم ورغې، خو د پنځمې ورځې تر پایې دوه دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 115 اویا منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوب لړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېیم بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلي د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوب لړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېیم ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربا لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نومرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په اوومه نېټه د انګلستان په اوو لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو ده چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلادیش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنګال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورت کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلادیش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلادیش ته لوب لړۍ دریم لوب دروانی مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 پوندو په توپیر وګټل او په دې سره یې دا لوب لړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اورونو لوب لړۍ پایل کړه. لومړی لوب کې انګلستان د 155 پوندو هدف ټاکلی وو. بنگالی لوبډلې دا هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوب کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړی توپوهنه وکړه. په دې لوب کې انګلیش توپوهونکي د بنگال په وړاندې بے وسه وو او د 113 منډو هدف وټاکه. بنگلاديش د هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپی ځان موخه ته ورسو. په دې لوب کې مهدی حسن میراز د انګلستان سلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډي کړي وچ غوره لوبغاړي ونومول شو. په درې لوب کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډي وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره خپل وکړ، خو په شل اورونو کې 122 منډي جوړ کړي او د 14 منډو په فاصله ماته وخوړه. د دې لوبي اتل بنگالي لټن تاسو هغه دی یو چټکه منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند اتا کړې وا او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوب لړۍ غوړه لوبغاړي او پیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوب لړۍ ترسره کوي او بیا بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنی سیالیو لوب لړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنډوم او واکسنه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستان وستل شوي دي. د خزینه لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي رادیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وای، په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه وخو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پورې کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرئ، یو میاشت وروسته پرواز لرئ، لس ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ را ورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
دختر بیرون شده با اکسای ما
سره لدی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لدی وړاندې پیات فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمیر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیکدول شوی چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. د سرچینې د خبرو ورسره لدی ازادي رډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په وی چېړنه کې څرګند شو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان څخه د خزو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمیر بیول شوی او خزو په خپل عمر کې فوټبال نه کړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ یو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یو الوتکه کې انتقال شول. میلو رسپانې پرون پنځمه په یو راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت لدی کبله ویزي ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوی چې د دغه 15 کسانو په دریو کې یو برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړه یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړی لوبه کې بحرین 2-2 پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره 4 ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د 2 ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالي کوي. اخو به د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو اربیا جانی انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو 4 کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې گیګالی کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جانی انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ولیدل چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونې ورسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزون کې دولت خان احمدزی سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ خپل ذهن ډیر نه خلاصېږي چې څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څه مونږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکي توب ګورو چې دې ته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه ده روان. وجه دا ده که وګورو د مونږ ایشیا کپ کې سره کم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لغنه دا ټیم سره ته د تغیرات پکې راتله، اخر بیا د یو ای خلاف سره د بل ټیم وو، وس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به له کوم ټیم سره بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخکاری سټیم به مونږ جوړ کو او کومه طریقه سره مونږ روانیو.
زه سب تاسو لاند د تر دې ځای باید څه شي وای او لوبډله ته څه ضرور وو.
د دې لپاره ضروری ده شاید چې مونږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي مونږ په لیگو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی او د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو کومه مونږه میشه وایو چې دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته کوي نکته او ځې په نکته کوم لوبغاړی پوم کې دا کوم لوبغاړی زیات فټ دا کوم لوبغاړی نه دا پوم کې کوم لوبغاړی زیات فټ نه دا کوم دی فټنس مسائل دي تخنیکی مسائل دي څوک باید سره کم ناکینګو کې څوک باید سره کم فزیکی تمریناتو کې څوک باید څه وکي دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د ډیر زبردست کوچز سټاپ لاندې باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي یو بل نلري ووسیږي او بیا راغون سي او بیا ایونت ته سره زی دا کار به د منګه ټیم سره د ورځ په ورځ باندې ضعیف کوي بلکې وګورو منګه د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې آیا دا مناسب ده یا په اوپنرانو کې کو وګورو کوم اوپنران باندې منګه کار کوي لګیا یو څوک په نظر کې دی دا ضروري برخه ده پاس بالینګ کې د منګه وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې خو بزاره بال بالینګ نشي کولای یغه سره سره کم کار کیږي سره کم تیاری کیږي اوورال تیاری هم صدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې منګه فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسي اوټیږي یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستوندو سره مخ ده نو دغه تیاری هم صدا ماته دومره خنخکاری
دا راته وای چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي هر ځل تر لوبو دوا یا درې ورځې وړاندې لوبډلې انتخابيږي دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده
ټیم جوړښت منګه میشه کپیټر کو په سفر کې کو زدا دی منګه د ناکامی او غټه برخه هم ده چې منګه په سفر کې ټیم جوړو ټیم باید سفر نه مخ کې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دینه نه څه باید و سی هغه باید معلومه او نور مخ کې باید ایونت کې او مخ کې لار سی نو کو ګورو دا شیان دی رور سم منګه ماته نخ کاری چې دا ترانزیشن پیز سره کم روان د څوک به ظاهر کی ورکاپ کې دی ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي او د شانو باندې ډیر مسلکی کار نه دروان
وینو چې څوم نړیوال سفر د چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوې ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي خو تیر تلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه و دوی آتا کیم ته هم ونه رسیدل او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده څه پروسیجر په کار ده
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نشي څوک کوم جونیئر ټیم الکان سي انتخاب سوي دي شاته بنیادی چې استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده کنه او یا کوم شاته کوم تورنمنت کړي ده یا کوم مسابقه کړي دي یا په کوم تر باندې راغلي دي که یا د سي وي دي څو درې کال مخکې یو څه شکړي دي دوه کال مخکې یو شای کړي ده په غوښ باندې اوس په ټیم ته راغلي او کارکړدګي دوه درې کال مخکې کړي په غوښ ټیم کې وځي جوړيږي نو ټول دغه مسائل دي چې په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري او ډیر فکر ته په پکاري ستر سو پورې یو خل وبدل یو سفر باندې لاړ سی اوس هم دسي لوبډل تللې ده چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابيږي کوم لوبغاړي به لوب کوي او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته برازي بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک زی دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري وس نه په بغو خلکو باندې کار کول او وس یو خلکو ته رول پیژندلو وس یو خلکو ته ډاډ ورکول په کارو وس یو خلکو ته چانس ورکول په کارو البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دې چټی په نظر کې او پښتۍ نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندویم د دې ونی ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ورسیده تر بلې ونی مو الله مل
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د آزادی میلمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ته څو عمر عمرومه د پدراته نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرانی زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم عمل ته تیره کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا زلارما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېده الټا مې بیا علي لیسا لوستل
او په هنتون مو چیرته ول وستو څه مو ول وستل
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې ته ما هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمني د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه تا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې د لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمني ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي؟ چیرته ډاکټر شوي؟ ته په چیرته ولوست؟
څرګند سب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکار کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکار کېده. ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو اخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستا وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما به سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم مغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي لیکن له دې سره سره کمه نشوه وروسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کې شم تاسو په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اوریدونکو ته ووایسي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو؟ په روغتون کې هم کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو. څنګه
څروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېدم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کېدم هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپل پورې طب پکاريږي. نو دې ته پاره به زه چرت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولوله ما بیا دا تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیا نو حالت پرشتہ داسې وو دا هم چې فکر وکړو تقریبا دو دیش کال مخکې نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوګیده هم لو مې بخپل کورنی ډاکټر ته وته کپو خې خوګیده کزر تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړی بخپل کورنی ډاکټر ته تا نو دا شې ما ته ډیر کټ وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپو پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی
و تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نه سو اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول د هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او که نه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسې څنګه
نه څاروان صاحب زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کوو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه بیا چې خپل کلي خواته لاړم ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولي ماغه بيوزګي وا ماغه د کومزي کې یو سړک به تیر شي خو نور چې میو کتل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ماغه بيوزله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سه او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کی دلته چې څا سره خبرې کوم ما د خبرو د لارې څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم ما خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دی مخ مې ډیر سپین نه ده نو دلته ارڅو کې یو نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري دا خو بهر نه ده خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه وو
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمنی ژبه هلته زده کړه. نو په دې با اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم. په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چا په راوته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووت.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې ارکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای، جرمني کې ورته وای چې بوندس فاتینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نخان دی چې پټی لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدی شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوالی است او هم ډاکټر یاست. یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوزات، یعنی کورنۍ ډاکټر پیس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم، او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا د لودله، د خوشاله معنا ما د لودله، هغه د پاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو، تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره، البته د مراکو د لاري، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت، کله 2 ساعت، کله ونه میاش په هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تشته مرکو د لاري ولسته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پېښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 شپږ مخه وه، همدا اوس پکې 3500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل آرزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به ووایم ترمن صاحب، چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي. یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. واضح ده چې زما ارزو زما هیله تما دعا دا ده چې که اپور چې ژوند یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډیر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څران څه په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېدل چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وې. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا یې زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دا خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نشي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بې ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، وایست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه وي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د دته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاری کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما یو کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنزوران چې وکړه راغل ماغه ریسپشن ته بلار خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرسیالانو جنکو به ورته چې مهرباني وکړه تا کینه مونږ بیا د سپیکر کې ستنوم اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنزور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کینه دا لري ساوار چې راغه ستنوم اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنزور ناشته انتظار انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ده او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوا درې کسان نورم چې د نم ورسته راغلی وو هغه هم خلاص شو دای راغې ریسپشن ته غال مغال وو که چې شروع کې چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولی ما ته غږ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا تم غوکه تا به نه اورېدلی پام به نه ویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړی ول منکی دی خو آخر دې ویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته دته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وي دا څومره ورځ ده وي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ما ته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه سلام